द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بین الافغانی خبرو د پیلېدو هرکلی کړی د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وای دوه ته د دوښمنۍ ختمولو په هدف تللی و د رایټرز خبری داری یو تازه رپورټ وای افغانستان ته چیرمه د پاکستان پښتونخوا صوبې سره په تازه یو ځای شوي او قبایلي زلو کې وسوال ډلې یو ځل بیا فعال شوي دي رپورٹ وای د جنوري د میاشتې راهیسې دغه سیمه کې د ترهګرو په حملو کې نږدې 109 وګړي او 40 پاکستانی عسکر وژل شوي دي او په بلوچستان کې د کورونا د پیښو د جاتوالي له امله خوندي بیرته تړل شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هرکلی کړی او د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وای دوه ته د دوښمنۍ ختمولو په هدف تللی و عبدالله عبدالله د تیری شنبې په ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پرانیستې په غونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ دوه ته تللی و عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند او سولې عالی شورا د پخوانی وژل شوی مشر برهان الدین ربانی د نهم تلین مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې هر ورځ له 500 څخه تر 300 تنه وژل کیږي نوموړي چا تکړه دوه ته د دوښمنۍ ختمولو لپاره تللی و هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلېدل د افغانستان د خلکو لپاره یو فرصت وباله د یو بل خبر لمخې په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې چې د دوی په وینا ترهګریزي شبکې پر مختلفو اهدافو په ځانګړي توګه خزو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي سفارت ندی ویلی چې دغه ترهګریزي شبکې څوک دي دوی پر خپل وب پاڼه لیکلي چې دغه غواخ دولتي کارکونکو په ځانګړي توګه خزو خوونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته متوجي دي سفارت په افغانستان کې خپل اتباع غوښتي چې د ځان خوندیتوب ته پام وکړي او امنیتي سپارښتنې عملي کړي د کورنۍ چارو وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه رایټرز خبری ایجنسی د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې لتیری مارچ میاشتې راهیسې په قبایلي زلو کې 40 پاکستانی پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي خو د ټپي شویو امنیتي عسکرو شمیر یې نه دی ورکړی رایټرز په اسلام آباد کې د فاټا د څېړنیز مرکز د معلوماتو په اساس ویلي چې د څک کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ په قبایلي زلو کې په 18 وسلوالو بریدونو کې 109 عام کسان وژل شوي چې وایي د تیر 2019 کال دوه چنده زیات دي د یو تازه رپورټ له مخې له پښتونخوا صوبې سره په تازه یو ځای شویو قبایلي زلو کې وسلوالي ډلې یو ځل بیا فعال شوي دي او د اندېښنه ورسره پیدا شوي چې کیدای شي په افغانستان کې له طالبانو سره تر سولې وروسته دغه سیمې یو ځل بیا د ترهګرۍ په اډو بدل شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په قبایلي سیمو کې وسلوال یو ځل بیا د فعالېدو په حال کې دي رایټرز وایي د پاکستان د پوز د اماریکو دفتر آی اس پی آر ورته په قبایلي زلو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی خو وایي پر ټویټر یې په وروستیو کې لیکلي چې د دغو بریدونو مقصد د افغان سولې د بهیر ناکامه کول دي د برتانی د روغتیا وزیر مات هانکاک د جمعې په ورځ ووبیل حکومت په ټول هیواد کې د دوهم لاکډاون په اړه پتا سي حال کې غور کوي چې په برتانیا کې د کورونا په پیښو کې زیاتوالی دوام لري هانکاک په دوو مرکو کې پتا سي حال کې معلومات ورکول چې د برتانی په شمال ختیځ کې نوې لاکډاون عملی شوې ده هانکاک ووبیل په تیرو څونیو کې په نویو پیښو کې زیاتوالی راغلی او په هر واتو ورځو کې له کورونا څخه د بستر شویو ناروغانو شمیره هم دوه چنده زیاته شوې ده هغه ووبیل په ټول هیواد کې د لاکډاون لګیدل به وروستۍ دفاعي کرښه وي او حکومت به غوره وګڼي چې سیمه ییز لاکډاون ولګوي لکه چې یې نن پیل وشو خو هغه زیاته کړه حکومت به ټول هغه څه وکړي چې په ترڅ کې یې د خلکو ژوند وژغورل شي په برتانیا کې یوازې په تیره اونۍ کې د کورونا 4000 مثبت پیښې ثبت شوې دي خو په فرانسه کې چارواکي وایي چې په یوه ورځ کې تر 10000 زیاتې پیښې رپورټ شوې دي او وروسته خبر دا چې په امریکا کې په لګیدلو ځنګلي اورونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي دغه اورونه په لویدیځو ایالتونو لکه کالیفورنیا اوریګان او واشنگتن سټیټ کې لګیدلې دي چې د جمعې تر ورځې پورې په کې په میلیونونو هکټار مځکه سوځېدلې ده په اوریګان کې د اور وژنې کارکوونکي وایي یو شمیر اورونه یې مړه کړي دي او دا په دې معنی چې اورونه کمیدلای شي په اوریګان ایالت کې په اور کې مړه شوي کسان اتو ته رسیږي د جمعې تر ورځې پورې په کالیفورنیا کې تر شلو زیات اورونه لګیدلی وو او له 1,000 زیات اور وژن کې د اور په مرکولو باندې بوخت وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه مو اوریدل او اوس هم د راپورونو پر لور. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بین الافغاني خبرو د پیلیدو هرکلی کړی او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وای دوه ته د دوښمنۍ ختمولو په هدف تللی و. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې د دوی په وینا ترهګریزي شبکې پر مختلفو اهدافو په ځانګړې توګه ښځو خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د دغو ټولو مسلو په اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر یو راپور چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا په قطر دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دا هرکلی په داسې وخت شوې دي چې کابل کې د امریکا سفارتخانی لخوا خبرداري جاری کړي شوې دي چې تونلارې ډلې پلانونه جوړوي چې د ژوند بیلابیلو اړخونو سره کارکوونکو ښځو باندې بریدونه ترسره کړي. خو افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ایسوسیټیډ پریس خبري ادارې ته ویلي دي چې دوی داسې هیڅ قسمه منصوبه نه لري. اخوا بیا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا نور د افغان اولس لپاره د منلو وړ نه ده چې روزانه پکې دواړو خواو ته د 500 نه تر 1000 پورې خلک وجل کیږي او حالات هم د غرنګ روان وي. سلامتی کونسل د جمعې پر ورځ خپل بیان کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د کامی یووالي، خپلواکۍ، ازادۍ او علاقائي سالمیت سره خپل کلک ژمنې ښایي. بیان زیاتوي چې د سلامتی کونسل غړي په دې باور دي چې د جامع او هر اړخیزه خبرو اترو د لارې د افغانانو په مشارکې په خو کړه دزبندی راتلی شي. بیان زیاتوي د سیاسي جوړجاړي د لارې شخړې ختمېدلې شي. سلامتی کونسل په خپل بیان کې د باور جوړولو او په خې ارادو سره د خبرو اترو عمل په وړاندې د بوتللو او تشدد کې د کمی راوستو هڅو ستاینه کړې ده. سلامتی کونسل د ملګرو ملتونو د اهمیت او په افغانستان کې د نړیوالو ترڅنګ د سیمه ییزو هیوادونو لخوا په بین الافغاني خبرو اترو کې د مرستې ستاینه هم کړې ده. د دې ترڅنګ د خبرو اترو لپاره د سہولتکاري او قربتوب په سر د قطر هیواد مننه هم کړې. په بیان کې د امنیت لپاره د سلامتی کونسل په غوښتنو باندې په عمل زور راوړل شوی دی. په افغانستان کې پخوانی صدر برهان الدین ربانی د نهم کلین په موخه را جوړ شوی یو غونډه ته د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوحه ته د دښمنۍ ختمولو لپاره ورغلو. هغه وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کېدل د جګړې ختمولو لپاره یو اهم موخه ده. د پخوانی صدر برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی د خپل پلار د تلین په محل درا جوړ شوی غونډې ګډونوالو ته وویل چې باید په خبرو اترو کې د هر ډلې استازي شتون ولري او که داسې ونه شوه سوله به دوام ونه لري. خو عبدالله عبدالله بیا وویل چې دوی د افغان اولس پراخ ملاتړ له ځانه سره لري او د افغانستان د هغه ګټو به دفاع کوي چې لاسته راوړي دي. وروستۍ اهم خبر دا چې اے پی خبری اداره وایي چې کابل کې د امریکا سفارتخانه د تیر زیارت پر ورځ یو بیان خپور کړی دی چې پکې ویلي شوی دی توندلارې ډلې په افغانستان کې د حکومت او ولسی تنظیمونو په خزو کارکونکو بریدونو پلانونه لري او هدا باید د سکول استادانه د بشري حقوقو کارکونکي او د دوی دفتر او هغه ودانه وی چرته کې دغه خزه کار کوي. خو د امریکا لخوا په جاری کړی شوی بیان کې دا نه دی ویلي شوی چې کوم ډله دغه بریدونه تر سره کولی شي. د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ اے پی خبری ادارې ته ویلي چې د دوی لخوا داسې پلانونه نشته. خبری ادارې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د قطر بین الافغاني خبرو په آغاز د هغه بیان ذکر هم کړی دی چې پکې نوموړي تیر اونۍ ویلي وو چې دواړو خواو ته ورانکاري موجود دي چې غواړي د خبرو اترو عمل خراب کړي او روانه ناامني په ځای وساتي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وی افغانستان ته چیرمه د پاکستان پښتونخوا صوبې سره په تازه یو ځای شویو قبایلی زلو کې وسوال ډلې یو ځل بیا فعال شوې دي. رپورت وی د جنوري د میاشتې راهیسی دغه سیمه کې د ترهګرو په حملو کې نږدې 109 ولسی وګړي او 40 پاکستانی عسكر وژل شوې دي. نور حال زموږ له همکار نصر الله څخه په دې رپورت کې اوري.
رائټرز خبری ایجنسی په اسلام آباد کې د فاټا د سړنیز مرکز د معلوماتو په اساس ویلي چې د سکال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ په قبایلی ضلعو کې په وشپېته وسلوال بریدونو کې 109 عام کسان وجل شوي، چې وایي تر 2019 کال په مقابله کې 24 زیات دي. رائټرز خبری ایجنسی د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې په قبایلی ضلعو کې 40 پاکستانی پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې وجل شوي، خو د ټپي شوي امنیتي عسکرو شمیر یې نه دی ورکړی. د دې رپورټ له مخې په خیبر پښتونخوا صوبې سره په تازه یو ځای شوي قبایلي ضلعو کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا فعال شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن ناول ریډیو فری یورپ ته ویلي، وسلوال بیا په ډېری خطرناکې اندازې سره راپورته کیږي، خو موږ د ریاست اراده نه وینو چې په دې سیمه کې دائمی امن پر ځای کړي، چې له کبله یې په ځایي خلکو کې دا فکر پیدا شوی چې نور خلک پر دې پیسې ګټي چې دوی په تکلیف کې وي. په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د بیا فعال کېدو په اړه دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی چې بیلابیلې وسلوالې ډلې په تیرې جولای میاشت کې یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان تر نامه لاندې سره یو شوي دي، او تر اوسه یې پر امنیتي عسکرو د ډېرو بریدونو ذمهواري پر غاړه اخیستې ده. په اسلام آباد کې د فاټا سړنیز مرکز یو مشر منصور خان مسید وایي د وسلوالو ډلو لاسرسۍ ته په کتو سره دا ویلی شي چې د دغو ډلو جنگي وړتیا او پوځي قوت تر پخوا زیات شوی دی. رائټرز وایي د پاکستان د پوز عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر ورته په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه پوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی. وایي پر ټویټر یې په وروستیو کې لیکلي چې د دغو بریدونو مقصد د افغان سولې د بهیر ناکامه کول دي. پاکستانی پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه عملیات وکړل، چې له کبله یې د سیمې تر 100,000 زیات خلک بې کوره شول، خو په وروستیو کې اکثر یې د پاکستانی پوز تر هغه اعلان وروسته بیرته خپلو سیمو ته ستانه شول چې وایي وسلوال یې په بشپړه توګه ځپلي او ختم کړي دي. د پاکستان پوز تر اونۍ په یو ټویټ کې ویلي چې د جنوبي وزیرستان په ګریوم سیمه کې د وسلوالو یو کمانډر احسان الله سنه چې وایي په 100 ترهګرو بریدونو کې لاس درلود له خپلو درې ملګرو سره په عملیاتو کې وجلې دي. د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې دوه اونۍ وړاندې د پوز پر یو گاڑی چاودنه شوې وه چې پکې د پوز په وینا یو افسر په ګډون درې سرتیري وجلې شوي وو. د برید ذمواري پاکستانی طالبانو منلې وه او پوز تر پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي وو، خو د علاقې خلکو دعوه کړې وه چې پوز ګرځبندتیز لګولې او پر عامو خلکو یې تشدد کړی وو.
د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان وایي چې په دغه ایالت کې د کورونا پیخي ورستر بلې پر زیاتېدو دي، چې د ایالت پستر خار کوټه کې په دوو مکتبونو کې د کورونا پیخي مخې ته راتلو له امله دغه تعلیمي ادارې بندې شوې دي. د دغه ایالت د جنو غټ پوهنتون یا سردار بیادر خان وومن یونیورسټي هم د بندولو پریکړه کړې ده. په بلوچستان کې تیر ورځ 103 نوي د کورونا پیښې تایید شوې دي. په دې اړه نور حال له نعمت الله سره دي.
د محکمې سیټ چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې ورځ تر بلې د کورونا نه جوړې مخ پر زیاتېدو روانه ده. د روانې میاشتې په 15 تاریخ باندې د نهم لسم ټولګي او د کالج او د یونیورسټي پر سطح باندې تعلیمي ادارې حکومت د پرانستلو پریکړه کړې وه. اوس په تعلیمي ادارو کې د کورونا پیښه مخته را روانې دي. سله عمله په کوټه ستر ښار او ژوب کې حکومت تر څلورو پورې تعلیمي ادارې د بندولو امر کړی دی. زه تعلیمي چارو محکمې بقاعده دغه نوټیفیکیشن هم ایستلی دی چې دلته د کورونا پیښې تصدیق شوي دي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی هم خبرو رسنیو ته لیږل یو بیان کې هم د دې تصدیق وکړ او وی ویل چې د کوټه درې د انجونو په سکولونو کې نه او په ژوب کې هم د انجونو په یو سکول کې 15 د کورونا پیښې تصدیق شوي دي. سله عمله دغه تعلیمي ادارې د بندولو امر ایالتي حکومت ورکړی دی. خو د حکومت بلوچستان د انجونو غټې یونیورسټي سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی هم د بندول امر کړی دی چې پروان الاتو کې یونیورسٹی د زده کړو په مخ نسی خلاصوي. چې دغه ادارې د انجنونو اشټاله هم د بندول امر کړی دی. خو باز سرچینه وایي په بلوچستان پونتون کې هم صدا و خلاص د درې کارکونکو کې د کورونا نه جوړی تصدیق شوی دی. خو د پونتون انتظامیه تر اوسه د دې خبرې پخلی نه کوي. په دغه روانو حالاتو کې ډاکټرانو یو وربیا پرادی خلکو ژغ کړی دی چې د کورونا څخه د ځان ساتلو لپاره پر احتیاطي تدابیرونو عمل وکړي. یو ډاکټر عبدالباقی اڅکزی وای چې ودې ته د علاج لپاره د کورونا مریضان په غټ تعداد کې راځي. ادي خلک د کورونا علاماتو ښکار کېدو سره سم دستي د دغه موزي مرض ازموینه وکړي.
موږ له دا وخت خلک بیا د کورونا د کیسو سره روان دي چې د دې چسک موږ وکړو هغه پازیټیو را روان دي. نو د دې لپاره احتیاط پکار دی. احتیاط څنګه دی چې د شپږو فوټو فاصله یو دربل درمابینس ساتو، ماسک به غوندو او کچیر و مشته نزله زکام علامات د طبي علامات یا د وچ ټوخي علامات نو په کار د فوراً د خپل معالج سره رابطه وکو او د خپل کورونا ټیسټ وکو او د دې باقاعده علاج بیا شروع کو.
خو د بلوچستان د محکمې سیاحت ویان وسیم بیگ لخوا جاری شوی خبر کې ویلي دي چې د جمعرات په ورځ په بلوچستان کې په 1504 اوی ازموینو کې 193 د کورونا د مریضانو تصدیق شوی دی او د جمعې په ورځ بیا په 1455 ازموینو کې 1024 د کورونا د پیښو تصدیق شوی دی. ستر اوسه په ایالت کې د مړو تعداد 1546 ته رسیدلی دی. چې دغه په روانه اونۍ کې تر ټولو لوی تعداد دی چې د کورونا مریضان مخته په دغه ایالت کې راځي. نعمت الله سرحدی، وی 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 ڈیوا چمن.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د سپتمبر په 15 نیټه تعلیمي ادارې خلاصې شوې دي. خو په خیبر سیمه کې ځینې تعلیمي ادارو نه اوس هم قرنطین مرکزونه نه دي لري شوي او د کورونا د ناروغانو لخوا کارول شوي ټول سامانونه په دې ادارو کې پراته دي. د دغو تعلیمي ادارو استادان او زده کوونکي وایي د دوی لومړنۍ درې ورځې له ټولګیو څخه د باندې تیر شوي دي او هلته یې زده کړې کولې ځکه چې د دوی په ټولګیو کې سامانونه پراته دي. په دې اړه نور حال د فرشین وارد څخه اوري.
د 15 ستمبر نه د تعلیمي ادارو پرانستلو نه پس هم په خیبر سیمه کې لسونه زیاتو تعلیمي ادارو کې اوس هم د کرونا ناروغانو له اړخه کارول شوي سامانونه پراته دي. د سرکاري تعلیمي ادارو زده کوونکي او استادان وایي ماشومان په کوله او میدانونو کې زده کړې ترسره کوي او باید اوس قرنطین مرکزونه ختم کړلای شي. د لنډ کوتل مرکزي سرکاري های سکول یو زده کوونکی موید اکبر اویل دوی دا وخت د استادانو د ناستې په ځای کې زده کړې ترسره کوي.
جی دا خو ډیر زیات تکلیف او مشکلې جوړ کړې چې موږ کلاسونه بند کړې او قرنطین سمانی کې خدای او جنرال سټوډنټانو ته کورونا هم لګې دی شي او موږ ته کوم د استادانو سټافرن جوړ کړې دا کلاس موږ کوم جوړ کړې دا اهل نو او موږ غواړو چې موږ نه دا قرنطین سامانو کې زموږ کلاسونه له موږ دوباره په کلاسونه کې کینو.
په خیبر سیمه کې سمو دوړان دي په سرکاري تعلیمي ادارو کې د حکومت لخوا قرنطین مرکزونه جوړ کړای شو او افغانستان کې ایثار شوی پاکستانی وګړي به په دې مرکزونو کې 14 ورځې ایثارول. د تعلیمي ادارو خلاصېدو نه پس هم په دغه سکولونو کې قرنطین مرکزونه او په دې کې کارول شوي سامانونه لا هم پراته دي. د لنډ کوتل مرکزی سرکاري های سکول یو استاد ډاکټر کلیم شینواری وایي 16 ماشومان بهر زده کړې ترسره کوي ولې چې په ټولو کلاسونو کې سامانونه پراته دي.
او خو بهر حال دا د درې ورځې خو مونږ گزاره وکړه لکانم څه بهر څه مونږ خپل سټاپ روم ورته خالی کړو هغه کې مونږ ځنې کلاسز ځای کړه او دا خبره هم وا چې وس 910 ته سره اجازهات ورکړه شوې حکومت طرف نه را روانو ورځو کې به میډل او پرایمری سیکشن دې ته هم اجازهات ورکړي شي نو زمونږ یقین ده چې هغه پورې به زمونږ دا سکول کلاسونه چې وي دا به کلیر شوي وي
د بیلابیلو ادارو زده کوونکو ویل دي د کرونا وبا له وجې تعلیمي ادارې شپږ میاشتې تړلې پرتی وي او مخکې ډیر وخت ضایع شوی دی ولی اوس ته چارواکي زر تر زره سامانونه اوچت کړي د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې مشر یا ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وایس اف امریکا ډیوته اوویل د تعلیمي ادارو نه قرنطین مرکزونه ختمولو په لړ کې مراسلې ادارو ته لیږل شوې دي
کوارنټاین سنټر چې کوم سکولونو کې جوړ شوی هغه ته حال نړۍ موږ نوټیفیکیشن کړی چې تاسو هیل ډپارټمنټ سره دا ټیک اپ کوي هغه ته وایي چې خپل سامان ویچي او سکولونو موږ کډې سنفیکټ کړي کوم ځای کې پیشنټس باندې شوی دا غړې سنفیکشن او هغه مطلب سینیٹائزرز باندې صفا کول او دا غي صفائی کول دا هیل ډپارټمنټ ریسپانسبিলিټی دا کوي برا دا
د سرکاري تعلیمي ادارو استادان او زده کوونکي وايي په کلاسونو کې د سمدستي توګه جراثیم کورس پرې وشي او زده کړو لپاره د اخلاص کړل شي فرید شنواری وایس اف امریکا ډیوا پېښور
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
نړیوالو راپورونو کې وویل چې په لسګونو فعالینو او پوهانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا څخه غوښتنه دي چې د ایغور مسلمانو لګکیو پر ضد د چین د ځپلو کمپاین په اړه د پلټنې وکړي د دوی په وینا د ایغوریانو د قتل عام تر کچې له بشري حقوقو څخه تیری شوې دي په دې اړه یو راپور درته زموږ همکار محواش جلیل وړاندې کوي
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ګڼ شمیر ډلو او د نسل وژنې شپږ سو کارپوهانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یا یو ان ایچ آر سی څخه غوښتنه کوي چې د چین په سینکیانګ کې یو غیر خودمختار سیمه کې د ترک مسلمانانو لګکې یو پاړه د چین د کمپاین تحقیق وکړي او داسې ستراتیژي دی جوړ کړي چې ورسره د دوی په وینا هغه سرغړونې د پایته ورسي چې د نسل وژنې عملونو په شان دي د نهې پرس په دې اړه یو خلاص خط د یو غیر هیومن رائټس پروجیکټ جینوسایډ واچ لخوا لاسلیک کړي شو په دې خط کې لیکل شوې دي چې د چین حکومت د مذهبي او سیاسي انتها پسندې مخنیوي کولو په نوم د یوغر او نورو لګکیو پر ضد د کریک ډاون خپل منظمه پالیسي استعمال کړی ده چې پکې د یو ملیون یا یو اشاریه 8 ملیون خلکو په زور کمپونو کې ساتل سیاسي تعصب جبري بيدرکه د کلتوري زینو ویجاړول جبري مشقت او د جبري زیګون مخنیوي شامل دي د خط کې پنړیوالې ټولنې غږ شوې دي چې د جرمونو ته جواب ویلو لپاره سفارتي بشري او نور سلوي ځلارې وکاروي د چین حکومت په سینکیانګ کې د بشري حقوقو سرغړونو تورونه رد کړې دي او ویلي دي چې د بدلون لپاره د تعلیم مرکزونو په نوم کمپاین کاروي د چین چارواکو ویلي دي کمپونو په لار هغه خلکو ته پېښورانه تربیه ورکول کیږي څوک چې د انتها پسندې او ترهګرې نظریو نه اغیزمنه شوی وو چارواکو دا هم ویلي دي چې دا کمپونه خلکو ته نوې روزګارونه ترلاسه کولو لپاره په کار ضروري هنرونو خودنه کوي که څه هم چین په سینکیانګ باندې د غربي حکومتونو هر ډول تنقید رد کړی دی خو د کینیډا په کنکورډیا یونیورسيټي کې د نسل وژنې او بشري حقوقو په اړه د مونټریال مرکز اسیسټنټ ډایریکټر کایل میتھیوز وایي د دې خط اهمیت دا دی چې په دې کې دستخط کوونکي زیاتره تعلیمي ادارې دي څوک چې په خاص توګه د نسل وژنې ترڅنګ د ظلمونو مخنیوي او سزا ته خصوصي پام کوي د میتھیوز مرکز هم دا خط لاسلیک کړی دی سینکیانګ په ستراتیژیکي توګه د چین لویدیځ پولی کې موقعیت لري او اته ملکونو په ګډه پوله پروت دی په دې سیمه کې د یوغر آبادی د 200 میلیونو نه زیاته ده
د چین خارجه چارو وزارت وایاند وانګ وینبن د دې ونه په سر کې ویلی وو چې په سینکیان کې د تشدد او سرغړونو تورونه دروغ او افغانې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو لپاره کمشنری میشل بچلټ د تیرګول په ورځ ویلی وو چې دا د سینکیان سفر کولو په اړه د چینی چارواکو سره تماس کړه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
امریکا د ودا راپورونه واوریدل او سم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د سربیا او د کوسوو ترمنځ د تاریخي توتريخوالي باوجود دواړو ملکونو خپلو کې د اقتصادي تعلقاتو د حقوقو لپاره زړور اقدامات کړي دي. دواړو ملکونو د امریکای په منځګړتیا کې په 14 سپتمبر 2019 دسخط کړي چې پکې فراخه اقتصادي معاملو کې یو بل سره د ملګرتیا کولو لوزونه شامل دي. په لوزنامو وایټ هاوس کې د دسخط کولو د دستوري په موقع صدر ټرمپ خپل تقریر کې وایي چې خپلو کې په شریکه د کار کولو د سربیا د صدر د الیگزینډر ووسیک او د کوسوو د وزیر اعظم د عبد الله هوتی فیصله دغه سیمه او په لویه کچه ټوله نړۍ محفوظه کړې ده. صدر ټرمپ وایي چې د دواړو ملکونو د خونړي او د افسوسناک ماضي او د ناکامه خبرو اترو پس زموږ حکومت د دواړو ملکونو ترمنځ د رقابت ختمولو لپاره یو نوی لار وړاندې کړی ده. روزګارونو پیدا کولو او اقتصادي ودې ته د خپل ټول پام ګرځولو په ذریعہ دواړو ملکونو د وړاندې مزل کولو جوګ شوي دي. موږ د دې دواړو ملکونو په مشرانو فخر کوو چې دا کار ممکن کو. د دې دواړو ملکونو اولسونه هم په خپل مشرانو ډیر فخر کوي. یقینا چې دا یو ډیره تاریخي موقعه ده. د کال 1990 په شروع کې د یوګوسلاوی د ماتېدو او ورپسې د بلقان د جنگونو د انخطو رسټو کوسوو د سربیا نه جدا شو او په کال 2008 کې د خپل آزادۍ اعلان وکړو کوم چې سربیا ته قابل قبول نه و. غربي دنیا د تیرو شروع کالونو د زیاتې مدیراسي د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې کوټلې سیاسي روغې راوستو ناکامه کوششونه وکړل. د سربیا او د کوسوو د پاره د صدر ټرمپ خصوصي استازي ریچارډ ګرینل ویلي دي چې صدر ټرمپ د دواړو ملکونو د ترپګنې ختمولو پوخ نیت کړی و. د صدر ټرمپ د شروع ورځې نه دا ویناوه چې دواړو ملکونو ته د اقتصادي او صنعتي ترقۍ لار خودل پکار دي. موږ له پکار دي چې دواړه ملکونه په دې لار ګړندي روان کړو. موږ ټول له پکار دي چې ټول نړیوالې دویتا د اقتصادي ترقۍ لار په ګوته کړو. د سربیا او د کوسوو ترمنځ د امریکای د منځګړتیا له سبب د اقتصادي تعلقاتو سمولو لوزنامه کې د زیاتې اقتصادي ودې او د روزګارونو پیدا کولو په خبرو زور ورکړی شوی دی چې دا شان دواړه ملکونه د دې لوزنامې له خاطره کیدونکې فائدې په خپل سترګو ولیدای شي. د دې تاریخي لوزنامې له سبب د دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې پرانستې شوې دي او سربیا او کوسوو به اوس د یو بل تعلیمي سندونه او لایسنسونه تسلیموي. دینه علاوه سربیا او کوسوو مشرقي وسطا کې د امن په لوري تیزه سره پروان تحریک کې هم خپل برخه اخلي. سربیا د خپلې سفارتخانه بیت المقدس ته د اوړلو لوس کړی دی او دا یقینا چې د یورپی او د مشرقي وسطا د ملکونو ترمنځ د تعلقاتو مضبوطولو په لوري اهم اقدامات دي. وایټ هاوس کې د لوزنامې دسخط کېدو په دستوره کې صدر ټرمپ د تیرو وختونو په باب له سربیا او د کوسوو د مشرانو په جذباتو او احساساتو ډیر خپوي شو، خو ته په دغه موقع د یو ځلاند سباون زیرې ورکو. صدر ټرمپ وی زما خیال دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ به مثله تعلقات قائمې دوالدي او اقتصادیات به یقینا چې دواړو ملکونو یو بل ته ډیر رانږدې کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. اوریدونکو خبری خبرونه هم دومره وه. اوس مو پام را ګرځوو د بیبي شیرینی ځانګړي خبرونه ده.